کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشي وخت په کابل کې 12 بجې شوې دی. خبری خبرونه ته موز فريده سیال هرکلی کوم. د افغانستان د خبرونو راپورونو ترڅنګ د نړۍ له حاله مهم خبرو خو په پیل کې لنډ خبرونه. که څه هم د دیارلس طالب چارواکو د سفرونو د بندیز معافیت نن پای ته رسیږي، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د خپل منځي اختلافاتو له امله تر اوسه د نوې پریکړې په اړه یوې هوکړې ته نه دي رسیدلې. روسي او چین وړاندیز کړی چې د دې دیارلس طالب چارواکو د سفر معافیت دې نوې ورځې نور هم اوږد شي، خو د امریکا متحده ایالاتو په ګډون لویدیځو هیوادونو بیا له دې غوښتنې سره مخالفت کړی دی. ایشوټټ پریس د ځینو لوړپوړو ډیپلوماټانو له قوله لیکي د امریکا متحده ایالاتو غوښتنه کړې چې له دې دیارلس تنو دې د وو کسانو په سفر بندیز ولګول شي او پاتې شپږ تنه دې د لنډ وخت لپاره معافیت ورکړل شي. تیره شپه سلګونو افغانانو د لندن په لویدیځ کې د ساوت هال په سیمه کې له برېټانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ د اخیستلو جشن جوړ کړ. واټونو ته د سلګونو کسانو د راوتلو له کبله ګڼ سړکونه په ساعتونو بند شول. تر دې وړاندې د لندن په همدې سیمه کې چې اکثره اوسیدونکي هندوان او پاکستانیان دي، د اګست په 14مه پاکستانیانو او د اګست په 15مه هندیانو د خپلو هیوادونو خپلواکي ولمانځله. تیره شپه په ساوتهال او شاوخوا سیمو کې پولیسو تر د شپې تر ناوخته پورې واټونه بند کړي وو چې په دغه ځای کې افغانان په اسانه د خپلواکۍ جشن ولمانځي. د طالبانو د حکومت د مالی وزیر وایي د کانی موادو ګمرکي مسؤلیت تر 25% پورې لوړ کړی دی. د دغه وزارت په وینا د ناپروسس شوو مدني موادو پر صادراتو مالیه پخوا 15% وه. دا وزارت وایي چې تعرفه یې د دې لپاره لوړه کړې چې د کانی موادو بیه د نړیوالو بازارونو له بیې سره برابره شي. د روسي ریانوستي خبري اژانس وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو له روسي سره د بارتري سوداګرۍ غوښتنه کړې ده. د اژانس پر اساس طالبانو وړاندیز کړی چې د روسیې د تیلو او نورو محصولاتو په بدل کې به دغه هیواد ته منرالونه، ممیز او طبي توکي صادر کړي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایع وزیر نورالدین عزیزي ویلي چې که د روسیې او افغانستان ترمنځ بارتري سوداګرۍ ممکنه نه شوه، د سوداګرو په وسیله بعد پیسو د انتقال لري له روسیې تیل واخلي. د طالبانو پر حکومت د امریکا د بندیزونو له کبله افغانستان ته د پیسو انتقال له ستونزو سره مخامخ دی. او د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په سر مشریزه کې د روسیې د ولسمشر له ګډون سره له مخالفتونو سره سره د انډونیزیا ولسمشر جوکو وودو وودو پرون وویل چې د روسیې او چین ولسمشران به په دې غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوې ده چې د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو سر مشریزه د سږ کال د نومبر په منځنیو کې د انډونیزیا په والی ټاپو کې جوړه شي. د انډونیزیا ولسمشر وویل د چین ولسمشر شي جینګ پینګ به ورشي او ولسمشر پوتین هم ورته ویلي چې ورځي. دا سرمشریزه کېدای شي چې د نړۍ د لنجمنو مسایلو پر سر د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د دې د سیالانو ترمنځ خبرو ته فرصت برابر کړي. وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالب واره. د طالب چارواکو د سفرونو پر معافیت پای ته رسیدل او د امنیت شورا او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر دې مسله اختلاف. روبوټک انجنې له نړیوالو د تعلیم او زده کړو په برخه کې د ملاتړ غوښتنه کوي.
له نړیوالو څخه هیله لرم تر څو نورو افغانانو انجنو سره د زده کړو په برخه کې مرسته وکړي.
د طالبانو حکومت په تجارت تعرفه لوړه کړې ده او د دې مسالې ترڅنګ د خبرونې په دویمه نیمه کې د زهرو کاروان خبرونه درته لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
که څه هم د دیارلس طالب چارواکو د سفرونو د بندیز معافیت نن پای ته رسیږي، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د خپل منځي اختلافاتو له امله تر اوسه د نوې پریکړې په اړه یوې هوکړې ته نه دي رسیدلي. روسیې او چین وړاندیز کړی چې د دې دیارلس طالب چارواکو د سفر معافیت دې نوې ورځې نور هم اوږد شي، خو د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون لویدیځې هیوادونو بیا له دې غوښتنې سره مخالفت کړی دی. ایشوټډ پریس د ځینو لوړپوړو ډیپلوماتانو له قوله لیکلي د امریکا متحده ایالاتو غوښتنه کړې چې له دې دیارلستنو دي د اوو کسانو په سفر بندیز ولګول شي او پاتې شپږ تنه دې د لنډ وخت لپاره معاف شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دیارلس طالب چارواکو د سفرونو د معافیت په اړه نه ده توانېدلې خپل وروستۍ پریکړه وکړي. اسوسییټډ پریس نن د اګست په شلمه د لوړپوړو ډیپلوماټانو له قوله راپور ورکړی چې روسیا او چین د دې پلوي دي چې دیارلس طالب چارواکو د سفرونو معافیت د دوام وکړي او دا طالب چارواکي دي د روسیې او چین په ګډون قطر او د سیمې هیوادونو ته د سفر اجازه ولري. خو د امریکا متحده ایالاتو په ګډون لویدیځ هیوادونه بیا د طالبانو لخوا د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقص، یو جوړ جاړي ته د رسیدو په خبرو کې د نه پرمختګ او د یو ټول ګډونه حکومت د نه جوړولو په اعتراض غواړي په دینوم لړ کې کموالی راشي. متحده ایالاتو وړاندیز کړی چې د دیارلس تنو طالب چارواکو څخه باید د اوو تنو نورو په سفرونو هم بندیز ولګول شي او پاتې شپږ تنو ته د نوي ورځو لپاره د سفرونو د معافیت اجازه ورکړل شي او د دوی سفرونه هم باید یوازې تر قطر محدود وي. د اسوسییټډ پریس د راپور پر بنسټ اوس روسیې او چین تر دوشنبه ورځې وخت غوښته څو د امریکا په وړاندیز فکر وکړي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا د بندیزونه غیر موجه بولي. خغل مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل
نه هیڅ داسې موجه دلیل نشته چې د اسلامي امارت په مشرانو باندې څوک بندیز ولګي. بیا د ملګرو ملتونو غونډې سازمان سره نړیوال حیثیت لري او ټول نړۍ هیوادونو سره باید ورته تعامل ولري. بته که بندیز لګیږي دا په دې معنا ده چې افغانستان سره دوی بعد له ورانۍ او جګړې نه خپل همکاري کمی او دا د چا په ګټه نه ده.
په 2011 کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د منظور شوې پریکړه لیک پر بنسټ د طالبانو یو سل 15 چارواکي د بندیزونو په نوم لړ کې شامل دي چې شتمنۍ ضبط شوې او تر خوای په بهرنیو سفرونو بندیز لګول شوی. ملګرو ملتونو لدې کسانو 15 تنه د دې لپاره چې د سولې خبرې روانې وساتي او یو جوړ جاړي ته د رسیدو په خاطر د دوی په سفرونو محدودیت لري کړ. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2022 کال په جون میاشت کې هم د طالبانو د سفرونو په معافیت کې د شاملو 15 کسانو له نوملار څخه د دوو کسانو نمونه وویستل. په دې کسانو کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د طالبانو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل شامل وو. دا دواړه دنجونو د ښوونځیو د بندېدو او د تحصیلاتو په برخه کې دنجونو او ښځو پر وړاندې د محدودیت پر راوستلو تورن دي. مستمله د پاتې دیارلس تنو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا خپل وروستۍ پریکړه د دوشنبه پورې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار سازمان په یو راپور کې دا غسل عمل چې دوی د طالبانو لخوا په افغانستان کې د بشري حقونو نقض بولي د طالبانو د مشرانو په سفرونو د بندیز غوښتنه کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د نجونو د روباتیک ټیم لس غړي له کابل نه قطر ته د زده کړو لپاره لاړې. دوی ته لازمینو وروسته د قطر بورسونه ورکړل شوې دي. ټاکل شوې ده د غنجونی د کمپیوټر ساينس په برخه کې لوړې زده کړې وکړي. جزئیات په دغه راپور کې.
آرزومندیم تا زمانی که تحصیل ما به پایان میرسه و به کشور خود برمیگردیم شرایط در افغانستان قسم
فرشته بهادر هغنجلی چې تازه د افغانستان د روباتیک ټیم د غړیتوب ترڅنګ قطر هیواد ته رسیدلی. فرشته او نه نوري همکاران یې تازه د لوړ زده کړو لپاره د قطر هیواد بورسی ترلاسه کړي. دا او نوري ملګری خوشاله دي چې په دغه سختو شرایطو کې له افغانستان نه بهر د زده کړو لپاره چانس ترلاسه کړي. د غنجونو چې تازه د قطر په هنتونونو تلار پیدا کړي د افغانستان له بیلا بیلو ولایتونو څخه دي. د دوی له ډلې یو بل بصیر افغان زیدا نوموړی هم ازادي رادیو ته وویل
د زده کړې څخه وروسته د لدیل رسولونه سره ان شاء الله بیا خپل هیواد ته رسنیږو. له نړیوالو څخه هیله لرم ترڅو نورو افغانانو نجونو سره د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي.
د افغانستان د روباتیک ټیم د غلس غړي به د ساينس او انجینرۍ په برخه کې په قطر هیواد کې لوړې زده کړې وکړي. له بل خوا د افغانستان د روباتیک ټیم هم په ویلامې کې ویلي چې د غلس نجونې به د روباتیک په نړیوالو لوبو کې چې د هغې لډل یو هم فرست ګلوبل سیالۍ دي ګډون وکړي. له بل خوا د افغانستان د میرمنو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي رینا امیری د قطر هیواد له دغه ګامنه هرکلی کړی دی. هغې په خپل ټویټر باندې لیکلي چې پر افغان میرمنو او نجونو پانګه په ټوله کې د یو باثبات افغانستان لپاره پانګه ده. د معلوماتو مخې وسمهال د افغانستان د روباتیک ټیم شپږ غړي په قطر هیواد کې دي. د افغانستان د نجونو روباتیک ټیم په ګڼو نړیوالو لوبو کې برخه اخیستو چې مډالونه او جایزې هم ګټلې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس به هم ورشو کونړ ته. په کونړ کې خلک د لیوانو او کوڅه ډبو سپو له زیاتوالي شکایت کوي. د دوی په خبره چې په تیرو څو میاشتو کې په سلګونه کسان دغه سپو دړلې دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ په مرکز او ولسوالیو کې خلک د لیوانو او کوڅه ډبو سپو له زیاتوالي شکایت کوي او وایي د سپو له زیاتوالي دوی د شپې له خوا له کورونو نشي راوتلې. عزیز الرحمن تنهاوی:
په بازار کې لیوانی سپیم ډیر دی، د دې ترڅنګ نور سپیم دي چې هغه ډول ډول مرزونه لري. د شپې خلک د کورونو نسم نشي راوته او په لارو کوڅو کې ماشومان هم پرې نو. موږ د دې شهیدان یو چې په روغتون کې ماشومان پراته او لیوانو سپو خوړلي.
ځایي اوسیدونکو وایي په هیواد کې راغلي بدلون سره په سلګونو زرو کسانو خپل دندې او کاروبارونه له لاسه ورکړي او د لیوانو سپو ضد واکسینه خستلې لوسه وتلې دي. د دوی په خبره چې د ولسوالیو په ډیری روغتیایي مرکزونو کې د لیوانو سپو ضد واکسین نشته، نو لاړوندو حکومتي مسؤلینو ولسوالیو ته د واکسینو د ورکولو او د لیوانو سپو د ورکولو غوښتنه کوي. انس او گوهر رحمان:
پورستیو کې چې دا لیوانی سپی ډیر شوی دی، ډیر خلک یې خوړلی دي. ځینې خلک غریبانان دي، د واکسین کولو وس نه لري او د عامه روغتیا څخه هم دا هیله ده چې د لیوانو سپو مخه ونیسي.
زمونږ هیله غوښتنه د سیټ امینه ده چې دغه واکسین چې هر څه چیته وي او کوم ډونری او څوک دی ته ورکوي باید دغه واکسین په سیمنده تړلوي او دا واکسین راوړي.
د اسداباد مرکزی روغتون مسولین وای په دی ورستیو کې د سپو له خوا د داړل شو ناروغانو شمیر زیات شوه دی. د یاد روغتون سرپرست رئیس ډاکټر مولادا درته وویل په تیرو څلورو میاشتو کې یوازې د اسداباد روغتون ته شاوخوا یو نیم سل ناروغان راوړل شوي او دوی واکسین کړي دي. ډاکټران وایي هر څوک چې د سپو له خوا وداړل شي باید ورته واکسین ورکړل شي او که واکسین نشي نو امکان لري چې سپی لیونی وي او په راتلونکي کې د داړل شوي انسان د مرګ سبب شي. کونړ کې چارواکي بیا وایي په مرکز اسداباد کې د لیوانو او کوڅه ډبو سپو د لمانځه وړلو لپاره کمپاین پیل کړي او ولسوالیو کې به یې هم د امکاناتو پیدا کېدو په صورت کې ترسره کړي. د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چې کونړ کې د غصب ډیر شوی دي، واقعات هم ځای په ځای شوی دي. نو دغه کمپاین چې د صحت والا تقریبا د مرکز په حدودو کې چلولی دی، کوم ولسوالیو کې دغه مشکل دی او دغه لیوانی سپی په کې دي، نو هلته یو مشکل سره صحت والا هم واقع دي چې دغه سپو ته دوایي اچل دي، د دوایي په ذریعه باندې هغه وجل دي، بیا هغه بیرته خښول دي. په ښاروالۍ دغه د ولسوالو چې کوم هغه خرچه ده یا کوم مصارف کېږي هغه نشي برداشت کولای.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د لیوانو او کوڅه ډبو سپو له زیاتوالي شکایت کوي چې د مرکز کابل په ګډون په ډیری ولایتونو کې دغه ډول سپی زیات شوي او خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په اوکراین ته ورشو. د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي برېښنا کوټ د خوندیتوب په اړه د اندېښنو په منځ کې پرون د فرانسې او روسیې ولسمشرانو په دې اړه خبرې وکړې. پوتین خبرداری ورکړ چې که د دغه تاسیساتو په شاوخوا کې جګړه ونه درول شي د اټوم د راډیو اکټیو وړانګو د خپرېدو له کبله به ناورین رامنځته شي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون جمعه د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په تلیفوني خبرو کې یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې د اوکراین په جنوب کې د زاپوریژیا د اټومي برېښنا کوټ په شاوخوا کې د حملو دوام به د ناورین سبب شي. ښاغلی پوتین زیاته کړه که هر راس ناورین پیښ شو د اوکراین حکومت به مسؤول وي. مسکو او کیف یو بل د دغو اټومي تاسیساتو په شاوخوا کې په غیر مسؤولانه پوځي حملو تورنوي. د زاپوریژیا اټومي تاسیسات چې د اروپا تر ټولو ستر اټومي برېښنا کوټ دی لا هم د اوکراینی متخصصانو له لوري اداره کیږي او د هغه لشپژو ریاکټرونو یوازې دوه فعال دي. له بل خوا اتمی برښنا کوټه نږدې د جګړې شدت د نړیوالو اندېښنې پارولې دي. له پرونو یو تلیفوني خبرو وروسته چې ویل کېږي د ښاغلي مکرون په وړاندیز وشوې، کرملین په یوه اعلامیه کې د ولادیمیر پوتین د څرګندونو په استناد وویل زاپوریژیا اتمی برښنا کوټ په شاوخوا کې پرله پسې او منظمې حملې د یوې خورا سترې غمیزې سبب کېدای شي او شاید په پراخه ساحه کې رادیو اکتیف وړانګې خپرې کړي. د روسیې د کیمیاوي او بیولوژیکي اتمی دفاعي ځواکونو عمومي قمندان ایګور کیرایلوف د پنجشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې د دغو تاسیساتو د خوندیتوب سیستمونه د مرمیو د لګیدو له کبله زیانمن شوي دي. د دې وسلایډ په شوولو اډ او وکړه چې د اتمی رادیو اکټیف د ناورین د پیښو په صورت کې به جرمني، پولند او سلواکیا ته وړاندې خبرې شي.
اوس به ورشو افغانستان ته. په افغانستان کې د زرګونو قبیلو د روزل کېدو له کبله په اولاد مندو مړینه خورا راکمه شوې وه، خو اوس یو وار بیا د زیګون پر مهال د میندو د مړینه په ډېرو دوده. روغتیایي متخصصان اندېښنه لري چې د قبیلو او نورو ښځینه او روغتیا پالو د روزلو بهیر به نور هم ټکنی شي، ځکه چې طالبان نجونو ته اجازه نه ورکوي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې لسګونه زره قابلې وروزل شوې چې له کبله یې په اولاد د میندو او ماشومانو د مړینو شمیر په سلو کې شپېته کم شو. په 2002 میلادي کال کې په هرو یو لک میندو کې 1600 په اولاد مړ کېدی، خو د تیرو شلو کلونو د هڅو په نتیجه کې د 2000 کال د سروې پر اساس دا شمیر په هرو یو لک ښځو کې 638 ته راټیټ شو. اوس یو وار بیا د تیرو شلو کلونو دا بریا له لاسه په وتو ده، ځکه چې یو شمیر قابلې د فشارونو له کبله د کار پریښودو ته اړ شوي او تر ټولو بده ده چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. د نرسانو او قابلو شورا اجرایي رئیس او د مور په شیدو د تغذیه د تخنیکی کمیټې غړي ډاکټر هیلی غرشین د قابلو ستونزې تاییدوي، خو وایي چې په تیرو کلونو کې نږدې 40,000 قابلې روزل شوې دي.
موږ په افغانستان کې د قابلګۍ په برخه کې مشکلات لرو، ځکه لرې پرتې سیمې دي، لرې سیمو کې موږ څه جغرافیایي مشکلات دي او څه کلتوري او فرهنګي مشکلات دي. ولې موږ په افغانستان کې الریډي تقریبا 9,000 قابلې د پروګرامونو نه فارغ لرو او همدا اوس په افغانستان کې په 1,200 دولتي سي علوم انستیتیوټونو کې او په 1,350 شخصي سي علوم انستیتیوټونو کې قابلې روزل کېږي. ولې کچرته په افغانستان کې د مکتبونو تړل په همدې شکل باندې دوام وکړي، شاید پراتلونکو 3 تر 4 کالو کې موږ د ډېر زیات مشکلات سره د قابلیت په برخه کې مخ شو.
یو شمیر قابلې په اولاد د میندو د مړینو په زیاتېدو کې د کورنۍ رول ته اشاره کوي. وایي هغه ښځې چې باید د ولادت لپاره په روغتون کې بستر شي د کورنۍ مشران اجازه نه ورکوي او فکر کوي چې ډېرې ښځې په کورونو کې ماشوم زیږوي او له مشکل سره نه مخامخېږي، خو هغوی په دې نه پوهېږي چې ټول ولایتونه یو شان نه دي. د رڼا په نوم د زابل یو قابله وای په 2014 کې کار پیل کړ. هغه مهال به که کومې ښځې ته د سزاریان یا عملیاتو اړتیا پیدا شوه په روغتون کې جراح ډاکټر و، خو اوس ډېر لږ داسې ډاکټران موندل کیږي چې له کبلې د میندو مړینې زیاتې شوې دي.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو نړیوالو مطبوعاتو ته مو لنډه کتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي د قانونو د کانی موادو ګمرکی مسؤلیت 25% ته لوړ کړی دی. د دغه وزارت په وینا د ناپروسس شوو مدني موادو پر صادراتو مالیه په خوا 15% وه. د وزارت وایي چې تعرفه یې د دې لپاره لوړه کړې چې د کاني موادو بیه د نړیوالو بازارونو سره برابره شي. دا پریکړه به لدی سره په څنګ کې دا چې دا پریکړه به د منرالونو یا کانی موادو پر صادراتو څه اغیزه ولري په دې اړه زموږ همکار اسمت ساروان د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مرستیال خانجان علي کوزي سره خبرې کړې دي او په پیل کې ورنه د مالی وزارت د دغې پریکړې په اړه باندې پوښتنه کړې ده.
معدنو په ارتباط باندې د وزارت مالیه د تعرفه جګول چې خصوصا په ډبر اسکرو او په تلک باندې 25% مالیه جګ کړي هم نرخونه ورته جګ کړي دا د دوی په عمومي اقتصادي پالیسي پورې اړه لري، اما یو څه په تجارت باندې تر اوسه پورې خو په لن شرایطو کې منفی تاثیر کړی دی، ځکه چې مخکې شرایط مخکې په ارزانه نرخ باندې تلل او اوس یو څه مصرف پی زیات راځي، قیمته تمامیږي، تقاضا یې د پاکستان په مارکیټ کې او د جهان په مارکیټ کې کمه شوې ده.
وزې صاحب، د طالبانو د مالیه وزارت څه دلایل راوړي د مالیه د لوړولو په خاطر؟
د وزارت مالیه سره چې کوم جلسات ته اتاق تجارت وکړل، دا غوی دلایل دادی چې د جهان نرخ جګ دی او زموږ معدن یو ملي شتمنۍ ده او دا باید په ماغه نرخ باندې لاړ شي چې په کوم نرخ باندې هلته په جهان کې پی خرڅیږي. نو دوی دا وعده هم وکړل کبو چیرته وګورو او به کتل شي که چیرته تجارت کم شي کېدلی شي تعرفه بیرته راټیټه کړو، خو په هر صورت دا د دولت په ملي پالیسۍ پورې اړه لري او دا معدن چې موږ اوس دا کو ډیر په ساده شکل باندې په نیمه پروسس شکل باندې هم زموږ تلک زی او هم زموږ دغه که چیرته په واقعا په خو موادو باندې تبدیل شي نو او په افغانستان کې او ته شرایط مصرف مساعد شي دا به ډیر ښه وي.
طالبانو له روسیې څخه د بارتري تجارت خوشتنه کړې ده، ستاسو په نظر طالبانو ولې دا ډول تجارت مخه کړې ده او له روسیې څخه خوشتنه کړې ده؟
د بارتر تجارت په جهان کې ډیر په خوانه سیستم پورې اړه لري، ډیر په خوانه شکل دی، اوسنۍ نړۍ کې د دغه انټرنیټ او کمپیوټري سیستم په فعالیدلو کې او د الکترونیکی دنیا د علم په پیشرفت کې تجارت هم پیشرفت کړی دی او په ډیره ساده شکل باندې تجارتونه په جهان کې جریان لري. اما د بارتر تجارت هم یو شکل اشکال تجارت دی چې دا باید د دولتونو ترمنځ باندې خصوصا وشي او دولت د دې لپاره باید یو میکانیزم جوړ کړي او دا میکانیزم په وجود کې سکتور خصوصي هم خپل ځای باید پیدا کړي او هغه د لپاره دا میکانیزم چې دا پیسې ورکې نشي او دا پیسې په امانه شکل باندې کې یو جنس د دې ځینې چې دا غزه ناراضي اشخاص او افراد معلومی منظم بانکی او انتقالاتی سیستم وته موجوده په خوانی پروسه ده، اما چون افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې ډیرو داسې مسایلو ته ضرورت لري، خصوصا غذایی مواد ته او نفتی مواد ته، او بل طرف ته زمونږ صادرات هم زمونږ تازه او وچه میوه خصوصا کشمش او انګور منی او انار او سبزی هم زمونږ د روسي په مارکیټ کې ډېر مشایقین لري. نو کله شي چې د دې لپاره داسې یو سیستم جوړ شي، په پخواني شوروي اتحاد کې خو سیستم داسې و چې منګه د دوی سره په ډېر نږدې کې گاونټوب درلود او هغه دا و چې د حیرتانو او د تورغونډې د لارې نه په ډېر اسانۍ سره مسکو ته په ریل کې او د اوسپنې د پټلۍ په واسطه باندې مواد رسېدل. نو اوس خو نور مشترک المنافع هیوادونه دي، که د دې دپاره داسې میکانیزم جوړ شي چې مصرف پې کم راشي او دغه مشترک المنافع هیوادونه چې درې څلور ملک په من د روسیه او افغانستان کې دي دا شرایط سهل کی او اسانی کی، بیا د بارتر تجارت هم مفید دی او بالاخره نور تجارت هم مفید دی. او که چیرته هر ملک خپل قوانین په موږ باندې تطبیق کړي نو زموږ تجارت اوس د روسیې سره تقریبا په هیڅ باندې حساب دی کم شوی دی او دا غي اساسي علت ده چې موږ ته قیمته تمامیږي. سلام.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال خانجان علي کوزي و چې د افغانستان د حکومت د روستي پریکړې په اړه باندې خبرې کولې.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې په وروستیو ورانوونکو سیلابونو یو تفصیلي راپور خپور کړی چې پکې په بیلابیلو ولایتونو کې له افغان سیلاب ځپلو سره خبرې کړې دي او د طالب چارواکو له خولې ویلي دي چې په تېرې یوه اونۍ کې د افغانستان په ختیځو مرکزي او جنوبي سیمو کې سیلابونو لسګونه کسان وژلې دي. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ د ادارې په حواله ویلي چې په همدې اونۍ کې سیلابونو شاوخوا 290 کورونه نړولې دي چې 4000 کورنۍ ورسره اخیستمن شوې دي. نیویارک ټایمز وایي افغانستان چې په وروستیو میاشتو کې له اقتصادي ناورین د زلزلې په څیر لسترو طبي پیښو او مرګونو ترهګرو بریدونو سره مخ دی، سیلابونو ورته روستۍ ګزار دی. د ورځپاڼې په وینا د دې هیواد نږدې نیمایي وګړي د خوړو له کمښت سره مخ دي. د جون په میاشت کې په ختیځ کې زلزلې شاوخوا زر کسان ووژل او د زرګونو نورو کورونه یې ونړول. همدارنګ د تروریستي خونړۍ او بریدونو له لړۍ وروسته د چهارشنبه په ورځ د کابل په یو جمعات کې و چې 21 کسان ووژل او 33 نور ټپیان کړل. د لیکوال په باور دا پر لپسې ناورینونه د طالبانو د حکومت لپاره چې ورځ په ورځ په یو منځوي دولت بدلیږي یو آسمون دی چې امنیت ټینګ او هغه بیړنۍ مرستې ورسوي چې خلک ورته سخت اړتیا لري. د نیویارک ټایمز د دې راپور په یو بله برخه کې ویل شوي د طالبانو د پریکړې چلش پګم ټولګي پورته د نجونو خوانځي تړلې او د دې میاشتې په پایل کې په کابل کې د دې څرګندېده چې طالبانو د القاعده شبکې مشر ته پناه ورکړې وه. په زیاتوونکي توګه د هیواد د لویدیځو مرسته کوونکو هیوادونو له پامه غورځولی دی. د لیکوال په باور دا داسې مهال ده چې په دې هیواد کې بشري ناورین په پراخېدو دی. له امریکا خبریدونکې بلې مشهوري ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په کابل کې په یو جمعات کې د چهارشنبې په ورځ د شوي برید د خیرخانې د اوسیدونکو له قوله لیکي مولوي امیر محمد کابلی یو تکړه دینی عالم و چې له هیڅ ډلې سره یې تړلی نه و. ورځپاڼې همدارنګ هغه یو صوفي دینی عالم بللی دی. واشنگټن پوسټ زیاتوي که څه هم په کابل کې پر دې جومات د برید پړه تر اوسه هیچا پر غړن ده اخیستې، خو دا برید له هغې یو اونۍ وروسته کېږي چې د داعش د خراسان څانګې په کابل کې له طالبانو سره یو بل تړلی دینی عالم رحمان الله حقانی وواژه.
اوس هم ستاسې پیغامونه
ورور دا خبرې چې دی دا د تاریخو د مخنیوي خبرې چې دی او دلته چې دی دا د نړیوالو بندیزونه دي. دلته زموږ خپل داخلي کور کې وچکلي ده، سیلابونه دي، تاوانونه دي، د ټولو مسلمانانو مصرفونه دي چې سر را جمع کې یو سړی خپل ځان یو هفته سلولای نسی. نو دا به شي دا تاریخو کښت راته راایلی او کې چیرې چیرې مثلا نړیوال بدل راکوي نو موږ دا څه کوو چې بدل تیار سم دم ګودۍ راته ودری وای واخی بس خپل بچانه خوري. نو موږ خو هم داسې نه کوو چې ټول نړیوال ته موږ غواړو چې تاوان ورسوو. دا خو د ټول انساني دپاره یو غټ ضایع ده چې کېږي. نه نړیوال کومک کوي نه حکومت زموږ بېچارهګۍ داسې دی چې په پښو ولاړ دی. هغه خپله موږ ته محتاج دی، وزیرې کوي، زموږ د کورو څه نیمه نیمه ډوډۍ سهار غرمه ماښام غواړي. نو ټول نړیوال ته زموږ دا خواهش دی چې نو پر موږ داسې ساعت مه تېروي. که چېرې واقعانه زموږ سره بشردوستي کوو یا زموږ سره غواړي چې زموږ سره یو کوشش کومک وکړي، نو دا 50 کاله خو ستاسې د خوا څخه موږ بدلېدلې ده، نیکمه ولاکه لیدلې ده. نو هغه زموږ یو خشخاش بوټی چې دی هغه نه موږ کړو. هغه سړی که بیا چیر چیر خدای تعالی عقل ورکړی کې په غلط لار استعمالوي هم د ده خوښ ده کې به د نور دواګانو نور شیانو کې مصرفوي هم بیا د ده خوښه ده. نو نور مو وخت نه نیسم. زه محمد لال د نوزاد ولسوالۍ هلمند ولایت
بلاد غزنی ولایت نوې ولسوالۍ زه خطاب هم تبردم. د لید مو په نوا ولسوالۍ کې دا غنم موشای روان دی و مکور و غزنی تجارم سره غل اخی د لی یو من پاته سو کادر بعد اوس خرڅی. نو د اسلامي امارات هم دا وخت نه دا غنم د مکور او غزنی ځخ خرابند کی.
رحیم زین د میوند ولسوالۍ څخه تاسو دا پیغام پردم. د کندهار او ځینو نورو سیمو په بازارو کې کلدار افغانۍ پورته کښته کېږي. خلک یې سخت تاوانیان کړي. د حکومت څخه مو دا غوښتنه ده چې افغانۍ چې ډېره کړي او دا کلدار چې د منځه ویسي، ځکه چې افغانۍ کمه ده. نو خلک کلدار لري هغه چې پورته کښته سي نو دوی تاوانیان سي. دا مې غوښتنه ده چې خلک ډېر وچکالۍ ځپلي دي، دغه هم بل ناورین دی، باید د دې مخنیوی وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
د خبرونې په دویمه نیمه کې درته د زهرو کاروان خبرونه لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. که څه هم د 14 طالب چارواکو د سفرونو د بندیز مافیات نن پای ته رسیږي، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د خپل منځي اختلافاتو له امله تر اوسه د نوې پریکړې په اړه یوې هوکړې ته ندی رسیدلې. روسي او چین وړاندیز کړی چې د دې 14 طالب چارواکو د سفر مافیات دې نوې ورځې نور هم اوږد شي، خو د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون لویدیځو هیوادونو بیا له دې غوښتنې سره مخالفت کړی دی. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي د کانی مواد د ګمرکی مسؤول محصول یې 25% لوړ کړی دی. دغه وزارت په وینا د ناپروسس شوو مدني موادو پر صادراتو مالیه پخوا 15% وه. د وزارت وایي چې تعرفه یې د دې لپاره لوړه کړې چې د کانی موادو بیه د نړیوالو بازارونو سره برابره شي. تیره شپه سلګونو افغانانو د لندن په لویدیځ کې د ساوت هال په سیمه کې له برېټانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ د اخیستلو جشن جوړ کړ. واټونو ته د سلګونو کسانو د راوتلو له کبله ګڼ سړکونه په ساعتونو بند شول. تر دې وړاندې د لندن په همدې سیمه کې چې اکثره اوسیدونکي هندیان او پاکستانیان دي، د اګست په 14مه پاکستانیانو او د اګست په 15مه هندیانو د خپلو هیوادونو خپلواکي ولمانځله. روسی ریا نوستی خبری آژانس وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو له روسیې سره د بارتري سوداګرۍ غوښتنه کړې ده. د آژانس پر اساس طالبانو وړاندیز کړی چې د روسیې د تیلو او نورو محصولاتو په بدل کې به دغه هیواد ته منرالونه، ممیز او طبي توکي صادر کړي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي ویلي چې که د روسیې او افغانستان ترمنځ بارتري سوداګرۍ ممکنه نه شوه، د سوداګرو په سیلبا د پیسو د انتقال لري لروسیه څخه تیل واخلي. د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په سرمشریزه کې د روسیې د ولسمشر لګډون سره له مخالفتونو سره سره د انډونیزیا ولسمشر جوکو وودو پرون جمعه وویل چې د روسیې او چین ولسمشران به په دغه غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوې ده چې د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو سرمشریزه سکال د نومبر په منځنیو کې د انډونیزیا په بالی ټاپو کې جوړ شي. د انډونیزیا ولسمشر وویل د چین ولسمشر شین جینګ پی به ورشي او مشر پوتین هم ورته ویلی چې ورزی.
درنو اوریدونکو د تخنیکی ستونزو له کبله زموږ په خپرونو کې ځنډ پیښو، له دې کبله زموږ معذرت ومنئ. دا شیبه هم تخنیکی ستونزه شته تر څو چې دا مشکل حل کیږي او زموږ خپرونه عادي حالت ته راګرځي. یو وار بیا ځینې موضوعات چې په دې خپرونه کې وړاندې شول تکرارو. په افغانستان کې د زرګونو قابلو د روزل کېدو له کبله په اولاد د میندو مړینې خورا کمې شوې وې، خو اوس یو وار بیا د زیږون په مهال د میندو مړینې په ډېرېدو دي. روغتیایي متخصصان اندېښنه لري چې د قابلو او نورو ښځینه روغتیا پالو د روزلو بهیر به نور هم ټکنی شي، ځکه چې طالبان نجونو ته اجازه نه ورکوي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکوي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د کاني موادو ګمرکي محصول 25 سلنه لوړ کړی دی. دا پریکړه د منرالونو یا کاني موادو پر صادراتو څه اغیز لري؟ د چارو ځینې کتونکي وایي چې له دې کبله به بهر ته د افغانستان د کاني موادو صادرات لږ شي. په کونړ کې خلک د لیوانو او کوڅه ډبو سپو له زیاتوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې په تیرو څو میاشتو کې په سلګونو کسان داړلي دي. دوی په دې برخه کې د مرستو غوښتونکي دي. د افغانستان د نجونو د روباتیک ټیم لس غړي له کابل څخه قطر ته د زده کړو لپاره ولاړي. دوی ته له ازموینو وروسته د قطر بورسونه ورکړل شوي دي. ټاکل شوی دی چې دغه نجونې د کمپیوټر ساینس په برخه کې لوړې زده کړې وکړي. د افغانستان د کمپیوټر د روباتیک البته ټیم غړي مخکې قطر ته تللي دي او د قطر کې په امریکایي پوهنتون کې داخله شوي دي. هغوی په ګڼو هیوادونو کې د روباتونو په مسابقو کې ګډون وکړ او د افغانستان ش استازیتوب وکړ او په نړۍ کې ډېر شهرت هم ترلاسه کړ. خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له ټینګېدو وروسته هغوی بیرته قطر ته لاړې. که هم د جرلس طالب چارواکو د سفرونو د بندیز معافیت نن پای ته رسیږي، خو د ملګرو ملتو امنیت شورا د خپل منځي اختلافاتو له امله تر اوسه د نوي پریکړې په اړه یوې هوکړې ته نه ده رسېدلې. روسیې او چین وړاندیز کړی چې د دې جرلس طالب چارواکو د سفر معافیت دي نوي ورځې هم اوږد شي، خو د امریکا او متحدو ایالاتو په ګډون لویدیځ هیوادونو بیا له دې غوښتنې سره مخالفت کړی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د زینو جکپور ډیپلوماټانو له قول لیکلي د امریکا متحده ایالاتو غوښتنه کړي چې له دې ديار لستنو دي د وو کسانو په سفر بندیز ولګول شي او پاتش پښتنه دي د لند وخت لپاره معافیت ورکړل شي. نن د ازادي رادیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې چې د افغانستان په وخت له دو تر څلورو بجو لمړی له دو تر درو په پښتو او بیا له درو تر څلورو په دری ژبه وړاندې کیږي. په همدې موضوع او د غرض د افغانستان په نورو اړوندو موضوعاتو خبرې کیږي.
مله څرمن سره لکه څنګه چې تاسو ویل نن موږ غړونیزي خبرونه هم لرو. موږ د محل یو څه وړو تخنیکی ستونزو سره مخ یو. زموږ د استډیو همکاران هڅه کوي
هلا د نظر اختلاف شته او یو شمیر د طالبانو د سفر د بندیز د معافیت غوښتنه کوي او یو شمیر نور بیا وایي چې د معافیت د پایته ورسول شي او د طالبانو د جرلس مقاماتو په سفر د بندیز ولګول شي، ځکه چې طالبان د نجونو د زده کړو سره مخالفت کوي. البته یو واځي د نجونو مسله نه ده، ګڼې نور مسلې دي لکه ښځو ته د کار نه ورکول او د بشري حقوقو سرغړونه. نو نن د شناس مال لاندې خبرونه یو موضوع هم داده او دا چې د طالبانو مشر څه ویلي دي د هغه په سرګندونو هم بحث کیږي.
مننه. د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کیږي، ورسته به بیا هم اوریدونکو سره یو موږ دغه تیرو شیبو کې چې تخنیکی ستونزې راغلي د هغه لکبل له خپل اوریدونکو نه معذرت غواړو. هله د چې موږ بخنه وغواړي د موږ خبرونه به ډیر زر بیرته عادي حالات ته ستنې شي.
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د طالبان حکومت په تیر یو کال کې په کابل کې د نشې موادو 300 قاچاقونکي نیولې، خو تر دې مهاله محاکمه شوی نه دی.
اگر قوانین فعلی ما مرایل اجرا باشه، باید
کزمو کوسنی قوانین د اجرا وړ وي، باید له قوانینو سره سم اجرات وشي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبان حکومت غواړي هغو معتادینو ته د کار زمينه برابر کړي چې درملنه یې سوي ده.
معتادینو لپاره په نظر کې نیول شوې ده چې د دوی درملنه او د دوی تعلیم او د دوی دینی او مذهبي اړخ او په څنګ کې د دوی لپاره د اشتغال ځای زمينه برابر شي.
دا چې آیا معتادین له ذهني او جسمي پلوه د کار او عمومي اجتماعي وزارت لخوا د ترتیب سوي طرحې پر شرایطو برابر دي، په دې اړه مولا ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده.
یو لوی ناسم په هوای د معتادینو په باره کې دا دی چې کدی مصروف شي په کار، دی به د مخدره موادو لری پاتې شي او روغ بشي، په داسې حال کې چې دا صحیح نه ده.
د محمد نور په نوم یو معتاد وایي چې د نشه یي موادو خرڅولو له امله څو ځله زندانی سویم.
واغه ست ته محمد دغمره وخت کې زغمره زللی او غمره بیچارهګی منو ولګیدله. کاغه دوه میاشتې چې ما د عمل شروع کوم، زی عمل کور لري کړم، عمل هغه نه یز نه بری کور په یاد راته نه بل شي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پورې ډراما لرو.
دا ناشنا مړ کله څوک په خپل اډیرا کې پریک دی؟
خیر دی، زموږ په اډیرا کې به خخ کو.
یار خان صاحب ته ما جیب خبرې کوي که صاحب خپلوان پیدا شو او مو باندې داوا وکړه چې دا سړی تاسو وژلې دی، بیا به څه جواب ورکو؟
اوس تخبرونی لومړی مطلب ترازو. لترو زرو کسانو څخه چې په تیر یو کال کې د جنایي جرمونو په تور په کابل کې نیول سوي، تر 300 ډیر د نشه یي موادو قاچاقونکي او خرڅونکي دي. د کابل د امنیې قومندانۍ چارواکي وایي چې په دې موده کې لسګونه ټنه نشه یي مواد د قاچاقولو پر مهال نیولې دي، خو کابل قومندانۍ د دې نیول سویو خلکو د محاکمې په اړه څه نه وایي. حقوق پوهان د محکمې له حکم پرته د پولیسو په توقیف خانه کې څو میاشتې د تورنو کسانو ساتل د قانون خلاف کار بولي او غوښتنه کوي چې د دې تورنو اشخاصو برخلیک دې معلوم سي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره په کابل کې د نشې موادو د تولید او قاچاقو د وضعیت په اړه راپور خپور کړ. دا راپور ښیي چې په کابل کې د نشې موادو د قاچاقو کچه لوړه ده. د کابل د امنیت قومندانۍ په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونو په تیر یو کال کې یوازې په کابل ښار کې د نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 200 ډیر عملیات کړي دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویاند خالد زدران وایي چې په تیر یو کال کې د لسګونو ټنو نور نشې موادو تر څنګ 30 کیلوګرام ډیر شیشه او تر 500 ډیر نشې ګولې نیولې دي.
د کابل امنیه کمانډانای د نشئی توکو سره د مبارزې مدیریت او نورو منسوبینو په دې برخه کې ټول ټال 216 عملیات تر سره کړي چې په پایله کې 315 تنه تورن کسان نیول شوی.
د طالبانو د حکومت مشر فرمان چې روان شمس کال د احمد میاشه په 14 نیټه پور سو، په هغه کې د کوکنارو د کښت من کولو تر څنګ دا یادونه هم سوی و چې د نشئی موادو قاچاقونکو او خرڅونکو باندې ورکیږي او بیا به عدلی او قضایی ادارو ته سپارل کیږي. خو په تیر یو کال کې د 315 تورونو اشخاص په ګډون چې په کابل ښار کې نیول سوي، په نورو ولایتونو کې هم سرګونو قاچاقونکو نیول سوي دي، خو له دوی څخه یو هم نه دی محاکمه سوي او د محکمې له حکم پرته په توقیف خانو کې ساتل کیږي. قانون پوه وحید فرزي وایي په افغانستان کې د عدالت او قضا وضعیت نامعلوم ښکاري چې دې وضعیت د مشکوکو او تورونو اشخاصو لپاره شرایط سخت کړي دي.
اگر قوانین فعلی ما مرایل اجرا باشه، باید
کزم کوسنی قوانین د اجرا وړ وي، باید له قوانینو سره سم اجرات وشي. کنوی قوانین نافذ کیږي باید ډیر ژر نافذ شي او دا برخلیک معلوم شي چې یو تورن شخص باید څومره وخت په نظارت خانه او څومره وخت په یو توقیف خانه کې وساتل شي تر څو د جرم په اړه د محکمې حکم ثابت شي او تر هغه وروسته د زندانی په توګه د خپل مجازاتو موده تیر کړي
او بعد ازو به عنوان محبوس مجازات خدا سپری کنه.
که څه هم د طالبان حکومت تیر شمسی کال په ژمي کې لازادي رادیو سره په خبرو کې ومنل چې څارنوالي او د نشي موادو سره د مبارزې عادي او قضایي مرکز محکمې بیرته فعالې سوي دي، خو دې مرکز ته شپږ میاشتو وروسته بیا هم د نشي موادو په برخه کې هیڅ تورن شخص نه دی محاکمه کړي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګلای شئ. زموږ د واتس اپ شميره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت د یوې نوې طرحې د جوړولو للارې غواړي هغو معتادینو ته د کار زمینه برابره کړي چې نشه پرېږدي. د یادولو وړ ده چې دوی ته به تر کار مخکې مسلکي زده کړې هم ورکول کېږي. دا طرحه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا چمتو شوې، له مخې به یې معتادین تر درملنې او عامه پوهاوي وروسته په مسلکي مرکزونو کې شاملېږي. د طالبانو د حکومت ځینې بنسټونه چې له نشه یي موادو سره د مبارزې د کمیسیون غړیتوب هم لري، د دې طرحې په عملي کېدو مکلف بلل شوي، خو تر اوسه هیڅ یوه بهرنۍ مرستندویه اداره له دې طرحې سره د مالي مرستې په برخه کې همکاري ته نه ده چمتو شوې. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د معتادینو د تخنیکي او مسلکي زده کړو طرحه چې په 1996 شمسی کال کې د نشه یي موادو د قانون د وشپېتم او یو اویوم مادو له مخې چمتو شوې وه، تازه د طالبانو د حکومت کابینه تایید کړه. د دې طرحې له مخې د عام روغتیا وزارت مکلف شوی چې د کورنیو چارو وزارت په همکارۍ معتادین راټول او درملنه یې وکړي. د پوهنې، حج و اوقاف و امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونه به هغوی ته لیک لوست او دیني زده کړې ورکوي، او په دریم پړاو کې به د معتادین د کار او ټولنیزو چارو وزارت د مسلکي زده کړو په مرکزونو کې شاملېږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د بشري قواو رئیس ډاکټر عنایت الله عادل ازادي رادیو ته وویل تر اوسه د دې طرحې د عملي کولو لپاره د افغانستان خپلې سرچینې په پام کې نیول شوې، هیڅ یو بهرنی هیواد د مالي همکارۍ لپاره نه دی چمتو شوی.
معتادینو دپاره په نظر کې نیول شوې ده چې د دوی درملنه او د دوی تعلیم او د دوی دینی او مذهبي اړخ او په څنګ کې د دوی لپاره د اشتغال ځای زمينه برابر شي او دوی په خپل تندو باندې په خپل قانونو باندې وګمارل شي ترڅو بیرته نشي ته راونه ګرځي. نو په دې حق باندې هیڅ داسې ارګان او داسې یو ډونر او داسې یو ملک نشته چې دوی په حق باندې د دوی سره مرسته وکوي ترڅو د دوی لپاره یو څه زمينه د کار مساعده شي.
له نشي موادو سره د مبارزې عالی کمیسون په خواني حکومت په 1996 شمسی کال کې جوړ کړ چې 25 دولتي ادارو یې غړیتوب درلود، خو اوس چې د طالبانو حکومت د دې کمیسون ځینې ادارې لغوه کړي، تر دې مهاله د دې کمیسون برخلیک نامعلوم دی. د دې قانون پر بنسټ په 1999 شمسی کال کې د معتادینو لپاره د کابل په پلچرخي سیمه کې د امید په نوم یو لوی مسلکي مرکز جوړ شو، خو دا محل د دې مرکز فعالیتونه له جدي ستونزو سره مخ دي. د معتادینو د درملنې کارپوهان د معتادینو لپاره د کار زمینی برابرول د معتادینو د درملنې یو مهم پړاو بولي، خو دوی وایي چې لومړی باید په معیاري او علمي میتود د معتاد درملنه وشي. کله چې معتاد په بشپړ ډول روغ شو، وروسته د زده کړو پړاو ته داخل شي. حاجي نصیب چې د معتادینو د درملنې څو کلنه تجربه لري وایي هغه معتاد چې په زور نشي پرېښودلو ته اړستل شي او په بشپړ ډول جوړ نشي، نشي کولای چې یو مسلک زده کړي او د جسمی کار کولو توان هم نه لري.
د خلکو ته د رغیدون وروسته کسب پیدا کول او دا شیونه چې دام ډیر مهم دي، ځکه چې دوی کله بیا په یو کسب اخته شي بیا احتیاط ته مخه نه وي. که په زور دا خلک را جمع شي، لکه اوس هم چې کله ناکله د دې پلونو نه او د دې بعضې ځایونه په زور را جمع کیږي او په هغه مراکزو کې اچول کیږي او هغوی بیا تداوي کیږي یا هغوی ویرول کیږي، هغه ډیره نتیجه نه ورکوي.
د معتادینو د معیاري درملنې او په کسب او کار د هغوی ذهن بخت ساتلو خبره داسې محل راپورته کیږي چې په تیر یو کال کې د طالبانو حکومت زرګونه معتادین راټول کړي او په زندانونو کې ساتلي او په زور یې درملنې ته اړستلې دي. د دې ډول معتادینو له جملې څخه ځینو معتادینو او د هغوی کورنیو ازادي راډیو ته ویلي چې له زندان څخه تر راخوشي کېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوې دي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 3.5 ایم څپو باندې هم اوریدلی شئ. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معتادینو لپاره تازه طرحه چمتو کړې چې د معتادینو لپاره به تر درملنې وروسته هغو ته لیک او لوست او مسلکي زده کړې ورکوي. په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده. دا چې د طالبانو حکومت معتادین په زندان کې ساتي او په دې ډول یې درملنې ته اړباسي وروسته لیک او لوست او دیني زده کړې ورکوي او بیا یو کسب او مسلک ورخي، آیا معتادین له ذهني او جسمي پلوه د دې طرحې پر شرایطو برابر دي؟ ډاکټر ارشاد منصور لومړی موږ ته د دې طرحې د ښېګڼو او نیمګړتیاو په اړه معلومات راکوي.
دا طرحه د تیرو 40 کلونو د مختلفو طرحو په څیر تقریبا ورته موضوعات لري. ځینې مسائل یا ځینې ګامونه پکې نوي تر سترګو کیږي. د بیلګې په توګه دوی د میټاډون په واسطه یا د بوپرینورفین په واسطه د درملنې یادونه کړې ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د قانون د حاکمیت له پلوه او مخدره موادو او درملو ته د لاسرسي له پلوه د میټاډونو یا د بوپرینورفینو استعمال تر اوسه هم یوه جنجالي موضوع ده، ځکه کېدای شي د ډیرو ګمان دا و چې که چیرته تر کنټرول شوي محیط لاندې میټاډون استعمال نشي کېدای شي ډیر نور خلک د هیروینو په ځای په میټاډونو استعمال شي. او د دې تر څنګ د مختلفو وزارتونو ترمنځ هماهنګي یاده شوې ده، اما دا نه دی ویل شوي چې د دې هماهنګي لپاره ظرفیتونه دی څنګه مهیا کوي. د بیلګې په توګه د کار او ټولنیزو چارو وزارت یا هم د حج او اوقافو وزارت ته مثلا مسؤلیت ورکړل شوی چې دوی باید له رواني پلوه یا له دینی پلوه له معتادینو سره کار وکړي. په داسې حال کې چې هر هغه څوک چې د معتادینو په درملنه کې دخیل دی هغه باید خپله مخکې تر دې چې دوی تداوي کوي هغه باید خپل وروزل شي، چې متاسفانه اوس مروزل شوی کسان په دې برخه کې په نشټ حساب دي.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې د تخنیکی او متخصصو کسانو د موجودیت لاړه او شته شرایط په کتو تاسو دا طرحه څونه د تطبیق وړ بولئ؟
متاسفانه لا تخنیکی پلوه اوس په افغانستان کې د مخدره موادو د درملنې مسلکي کسان ډیر محدود دي، تقریبا په نشټ برابر دي. که چیرته موږ په لکونو معتادین په نظر کې ونیسو نو د هغو لپاره شاید د درملنې ظرفیت په سلو کې یو کس ته هم موجود نه وي. نو د دغسې یوې ډېرې غټې ادعا یا د یوې ډېرې پراخې طرحې تطبیق په اوسني حالاتو کې چې حتی موږ په پوهنتونونو کې د معتادینو د درملنې لپاره نصاب نه لرو یا هم د هغو لپاره حتی لنډمهاله ټرینینګونه نه لرو، که چیرته د غیر مسلکي کسانو په واسطه موږ تیار په درملنه کې له غیر مسلکي کسانو کار اخلو یا د دوی تداوی د دوی حرفوي زده کړې د دوی رواني مشاورې داسې خلکو ته ورلغاړي کیږي چې هغه خپله په دې برخه کې روزل شوی نه وي، نه تنها دا چې دا به مؤثر نه وي بلکې لا به د ناکامې درملنې او د مصارفو د منابعو د ضیاع لامل شي.
په وروستي یو کال کې ډاکټر صاحب داسې شول چې اکثریت معتادین زندانونو ته واچول شول او په زندان کې د نشې پریښودو ته اړ کړل شول. نو په داسې یو حالت کې چې دوی په معیاري او مسلکي توګه نه دي تداوي شوي، دوی څونه د دې جوګه دي چې دوی زده کړې وکړي، رفیع زده کړې وکړي، سواد زده کړي، دیني زده کړې وکړي او د بازار کار ته دننه شي؟
جبری تداوی متاسفانه نه تنها دا چې مؤثر نه ده بلکې هغه کسان چې د هغو د رغېدو چانس شته هغو ته هم یو ډیر منفي او یو ډیر غلط برداشت ورکول کیږي. نو تر څو چې یو کس خپله خوښه او رضایت درملنې ته حاضر نشي تداوی نتیجه نه ورکوي، او په داسې حالت کې بیا چې دوی په زور تداوی شوی وي، رضایت پرته بستر شوی وي، دوی ته حرفوی زده کړي، دوی ته رواني درملنه، د حج او اوقافو مداخله کاملا بې معنا ده او هیڅ نوع مؤثریت به ونه لري.
یو عمومي باور دا دی ډاکټر صاحب چې که معتاد له تداوی وروسته دای مصروفه کیږي، په کار ګمارل کیږي، نو د ذهن له احتیاط نه شکیږي او د توجه له احتیاط نه اوړي. دا باور څونه سم دی او څونه کار کولی شي د معتاد د ریلاپس یا د بیا معتاد کیدو مخه ونیسي؟
یو لوی ناسم پوهاوی د معتادینو په باره کې دا دی چې کدی مصروفه شي په کار، دی به له مخدره موادو لری پاتې شي او روغ بشي، په داسې حال کې چې دا صحیح نه ده. دی هر معتاد قصه فرق کوي، دی هغوی دی تداوی امکانات فرق کوي، هر کس خپل خاص شخصي او صحي او رواني حالت ته په کتو سره باید تداوی ترلاسه کړي. ډیری کسان دي چې هغه کار نه غواړي، کار نشي کولی، هغو لپاره کار په جبر هغه یو حرفوي کورس ته لیږل یا یو کورس کې کینول دا ګټور نه دی. فقط ځینې محدود کسان کېدای شي دې ته زړه ښه کړي یا هغه ورته ګټوره وي یا مؤثره وي یا د دې توانایي ولري چې هغه دې یو حرفوي کار شروع کړي. نور کسان کېدای شي بیرته خپل پخواني ژوند ته، خپل اجتماعي ژوند ته وګرځي او په دې کې د اجتماع د کورنۍ ملاتړ جلب شي او دا کېدای شي یو ډیره وختګیره پروسه وي او په دې کې باید په میاشتو او کلونو د تعقیب لپاره کسان موجود وي او په دې باندې باید سرمایه گذاری وشي.
آیا په دلاس آیا په هدلس کوم امیدوار مور نشو کړی په ګډه کې ماشوم نقصان کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد ده چې د شهم کې منحل ده، د پلاسنتا نه تیریږي. پلاسنتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي. هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانی نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي. باید سخت د جنین یا سخت د ماشوم په مختلفو وختو کېږي. بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګیډه کې اوسیږي امینوتیک مایع وي چې د هغه کې لامبو یا شناور د دغه ماشوم بدون د مایع د ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګډیږي، باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي. کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کیږي او واقعا په نتیجه کې مري او سخت کیږي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ چپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د بلخ ولایت محمد نور له 12 ټولګي څخه تر فراغت وروسته د کار لپاره ایران ته د تک نیت وکړ، خو په لار کې یو ملګری د نشئی موادو کاچاکو او خرڅلاو ته هڅاوه. محمد نور وایي چې د نشئی موادو د کاروبار تر څنګ موتاد هم سو. دا چې محمد نور ولی او څنګه موتاد سو دا بخپله د لخلې واورو.
زله کال نه چراوت لما دما د غنیاتو چې زما لار سم ایران خواته د سره شمالي کې زرا ور رسیدل ته وان دیوال مې ما تر تلو ته شیر زما لزم مال ایران ته او یو ته زر پیرا سره پای نخته پیسې ول ما تر تلو غنه وامل ته کار خده وای دا پیسې دن ته په کار باندې واچو. دغه وای دا مواد مخدر دغه وای خرص لای کا دا وای خده وای پای دا ډیر د دسه غد به ما منګ بتلو مثلا یا بم چارې قامبر نه یا کوتل نه یا بو وسلابان د جنبه مخستل بیا بم راړل اغل تب مثلا لګ لګ بم خرڅونه څو د فیونی ول د سیاو د فنه په څو ظلمونه نیولو به مثلا ډیر به وهلو ماغه او څو شای چې در سره وا تلاشی به ټول شان به در نواب هم خستل او زما غلطه په تپه کې پاتې سمونه یو میاش غنه و ما عمل م نه کو اغل تم خیمه جوړ کړو د شپې بیا ډیره مغلطه ما خود ما د خیمه جوړ کړو چې د نفر په پاوډر وهل